کیو 12 بجې او 13 دقیقې شوې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام لرو، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګېدو سره 14 کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازدیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. هند کې په تیر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمېر د کرونا نوې پېښې ثبتېږي. ټاکل شوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاحکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15 داسې مهال کړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوي دي. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمي جایزو اوسکار مراسم بېګا ترسره شول. انتوني هاپکنز د غوره فلمي لوبغاړي اوارد وګاټه. په ښځینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منئ هله د چروغ او جوړ بوئ. یو زل بیا د ازادي رادیو د 25 دقیقې اونیز باس وخت را رسیدل دي. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور و منیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته، او د 1941 لمریز کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکه د ګوخه کولو له ورځې سره برابره ده. که څه هم په غوی یا سور میاش کې دا دوه پرله پسې ورځې د ځینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمونو لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډېری خلک ښایي ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډېرې قربانۍ اخیستي او د رواني جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واک ته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي راډیو په 25 دقیقې باس پرونه کې له خپلو ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون، او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو ښه راغلاست. پښتون صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې هم وویل شل، دغه دوه ورځې په پرله پسې ډول د غویي ومه وتمه، که څه هم د یو شمېر کسانو لخوا، د یو شمېر ګوندونو لخوا، د یو شمېر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تېره کې نمانځل شوي دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دي او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي، او دغه شان دغه دوه ورځو له افغانانو ډېر قرباني اخیستي. تاسو په څه نظر یې؟
په دې کې چک نشته چې ومه د سور د افغانستان د بدبختی، د ازار، د دربدری او ترنن وځي تلويش کاله تیر شول، د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل ومه د سور و ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغی او خارجي قواوې د اتحاد جمهوریت شوروي ترنوان لاندې افغانستان ترالی، او افغانستان یې په ډیر اوږده 30 کلن جنگ اوس یې مړ شهیدان ویلی سو اختقي، او هغه کارونه چې پر ومه د سور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېدی د جهاد تر عنوان لاندې، هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې ومه د سور بالاخره په اتمه د سور واړوله چې چې هغه پکت کې د اومي د ثور په عکس العمل کې وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره ویلی شم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د اومي د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابینځه شولې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي. لیکن خپله اول لس کاله چې د اومي د ثور څه د پنځلسم کال شروع کېږي بیا تر د نیویم کاله پورې، هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوی استفاده وکړه، کابل خراب شو، جهان جنګي شروع شولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم اصلا څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نه سو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد ما څوک ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوی غوبل له مابین ته سو چې هر چا کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنې مداخلې خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لاملینې هر څوک په دې پوهېږي چې په هغه لاملینو کښې زموږ همسایګان مستقیما داخل و. حتی تاسو ټول ملت شاید یا کسان چې سپین څلوېښت کالو زیات وي چې په داخل د کابل کښې هره منطقه د یو مملکت او د یو حز چې د هغه حامیان و، د هغو تر د پابندې لاندې کابل خراب کړي او متوقع افغانستان یې ټوله په دربدري سره مخامخ کړي. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کښې نه سو تقدی کولی. د جهاد مابعده یعنې د اتمې د سوه مابعده د دوی نوي کال دی دا مسایل
د جهاد مابعد انتقال چاته بلاخره خو هماغه مجاهدین بیا هم پواک ول
بې شک چې مجاهدین تو خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغو د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جماهیر شوروي څخه آزاد کړي. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران یې تر خپل تاثیراتو لاندې راوستل او د خپلو ګټو دپاره یې وجنګوله. په مقابل کښې کابل خراب شو، ولایات خراب سره او مملکت ته اوږدې غمیزې سره مخامخ شو چې تر اوسه پورې هم ادامه لري. یعنې د اوس حالات هم ناشي د اومي د ثور څخه دي او د اتمې د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه دا واقعا همداسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ او دواړو پښتون صاحب سلام تقدیموم. اوم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسېد. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی د سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شادای صالحین کې دفن وشو او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلو یعنې ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ. توند خبرې وکړې داود خان په خلاف. په شپږم د ثور باندې داود خان د هغوی د نیولو اقدام وکړ، خو حفیظ الله امین چې په ګوند کښې د نظامي برخې مسؤول و خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول، ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامي قوتونه په حرکت باندې راغله او حتی تیارو هغې باندې بمبار وکړ او هغه د خپل اتلس نفره فامیل سره په هر کښې په شهادت ورسېد. نو د هغې مسله اووم د ثور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه او بل د خلق دیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کښې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ، نو د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلق کلمه په کښې لیکلې وه او فرمانونه یې صادر کړل چې څوک د شپږ جریبه نه اضافه ځمکه لري هغه دې تقسیم شي.
قاضي صاحب وبخښئ، دغه دلته یو پوښتنه کوم، بیا تاسو کېدای شي خبر ته ادامه ورکړئ. دغه د فرمانونو په اړه تاسو وویل د دوی د ځینو کړندلارو په اړه باندې، دوی یو شعار هم درلود، کور کالي ډوډۍ. فکر کوئ دغه شعار یې څومره معقول و؟
دغه شعار خو دوی هېڅ ونه شو کولی په دې کار کښې. دوی خو نه چا ته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چا ته کالي برابر کړی شو، نه چا ته ډوډۍ برابره کړی شو. د ټولو نه فقیره دوره د خلق دیموکراتیک دغه غیر قانوني ولس میاشتني یا شل میاشتني حکومت دوره وه. چه ولس میشته ترکیه پا قدرت که پاده شو او بیا دره میشته حفیظ الله امین پا مرموز شکل بنده تو هر که ترکیه مرک او اغای قدرت لاست.
یعنی تاسی دیک ببرک کارمل او در دکتر نجیب الله در واکمنه و دوام در خلق دموکراتیک گون در خانه بوله ایزه که در خلق و پرچم خو اتحاد کرده و یو گون دی جور کرده و در خلق دموکراتیک گون
پرده. ما عرضو که جی خلق دموکراتیک گون اتفاقر قدرت دوار سیدل و بعد دیب و منگی جنجارون اتدا شو شو ببرک اولی دلو خارج که سفیر که او فضلامین تاریکی بانه یو مرموز بین کودتا و کولا اغای دست شکل مرک چه نمره معلوم شد دفن معلوم شد نمراسیم معلوم شد او دست پر قدرت اعلان که ده به خبل که پا تفای تاجبه که به در رمان کسی ترسولو یا بشپادم ده جدی در لسواته پندوسم کار که چه اتحاد شوروی یرغلو که پا افغانستان بانده یا لک پندوس در مکنی و هوایی قوتونه داخل شد او دلتای حفیظ الله امین په تغیر تعبیر کې مرک او ببره کې د تاجکستان نه راوست دلته یې قدرت ته ورسولو. نو دا ټول هغه جریانات چې د خرد دموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته او شوروي اتحاد ونواخد داخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګي لري او هغه لباس لري او هغه ږیره او پګړۍ لري دا ورته مطلوب نه و بلکې د دوی په وژلو او په شړلو یې شروع کوله. نو زموږ جهاد خو به د خرد دموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بیا دی هغه چا پېژنده چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي یا په کابل کې کوم خاص پوست ولري وظیفه یې درلودله. عام ولسونه په دې نه پوهېده چې خرد دموکراتیک ګوند څه شی دی. هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته رادیو نه وه، پراخ دا چا په اختیار کې نه وه، هلته دورې خلک خپرونې هم نه اورېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خلک دا خبر و چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله نو هغوی بیا نهه کاله او پنځوس ورځې دلته پاتې شول. خو په نهه کاله او پنځوس ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو. اوس اصلي مدعي منځته راغی، جنس روس دی، عقیدهیي کمونیزم دی، سیاست تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکړي، مکتب به ورکړي.
قاضی صاحب جهاد وشو مثلا مجاهدین بری ته ورسید راغلل، اوس که د اتم د سور پاړه راته وایي چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
اتم د سور خو د مجاهدینو کې په ډېر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خرب دیموکراتیک ګوند په راتګ سره هم هغې وختو کې صرف حزب او جمعیت و باومون مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تېرېدلو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت د یووالي تمثیل وکړي. او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د ثور په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولی چې خپل اتحاد تمثیل کړي. د چرز دومره فیصله وکولی شوه چې دوه میاشتې لپاره مجددي صاحب او بیا څلور میاشتې لپاره استاد رباني او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجددي صاحب چې دلته راغی نو په دلته خو هغه قوت احمدشاه مسعود داخل شوی و، نو سلا قدرت د هغوی سره و. استاد رباني که د هر جنبیرونه هم و خو مجددي صاحب زه نه شو کولی. هغه دوه میاشتې هم ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شولې. بیا چې استاد رباني ارګ ته ورسېد د استاد رباني په خلاف باندې دوی جمعیتو حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو. هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل، عملیات یې وکول او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک.
یعنی پړ دي مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
دې چې دا خپل لري دې چې دا خپل لري چې دې درست تصمیم ونه شنه ولې او دې په داسې شکل باندې داخل شول چې یو اړخ همدې شوروی اتحاد په قوت باندې هر څه داخل شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول. هغوی په عکسالعمل د دې په مقابل کې وښودلو او د دې عکسالعمل نه ډېره مر ژوبله راغله. دومره مر ژوبله چې په اووم دسمبر کې کابل کې نه وه راغلې، دا په اتم دسمبر کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال، تاسې د دغو دوه ورځو په اړه باندې ستاسې نظر هم اخلو. د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې له دغو دوه ورځو یې لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبري وکړو. دا درسته ده چې دغه اووم او اتم د ساور دواړه ورځې افغانان ترې نه کومه ښه خاطره نه لري. دغه دواړه ورځې زمنګ د پاره زمنګ ورځې نه وي، بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي، او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلي وو. دا که په هر اړخ کې وو، او دا که په بد باندې د پوهېدو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د دغه دواړو ورځو دپاره په کوم ډول باندې کار اخیستل شوی دی، دا اوس افغانانو درک کړی ده. او شاید که چا نه وي درک کړي، زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنی باندې چې که موږ وګورو خلکیان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل، قاضي صاحب ورته اشاره وکړله، او دوی د چا د خوا نه مرسته حاصله وه، او بیا څه وشول، او افغانان د کومو ګواښونو د کومو غمیزو د کومو بدبختیو سره مخ شول، دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دغه ټولو بدبختیو عاملین په خپله باندې افغانان وو، چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول، او بلاخره د هغه ناورینینو چې زمنګ په مخ کې دغه ژوندۍ تاریخ تیر شوی دی، موږ دغه ژوندۍ تاریخ شاهدان یو، نو هغه د ولسو د هیچا نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین په خواشنۍ سره چې د افغانانو د پاکو احساساتو نه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده، همدغسې چې افغانانو په ښه نیت باندې د دغه د ساور د ځواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله، کومې سرخندنې وکړلې، هغې باندې هم تجارت وشولو. نه یوازې تجارت وشولو، بلکې د اووم د ساور د اووم د ساور د خلکو نه هېر کړه، یعنی دغه نه بدبختۍ دغه رهبرانو چې قاضي سم په هغه وخت کې د دغه اخ برخه وه، خو قاضي سم عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود، ډېر جهادي رهبرانو سهم نه درلود. ولې ځینې داسې وو چې هغوی په افغانستان کې داسې کړنې ترسره کړلې چې افغانستاني نظام ړنګ شولو، ټول خلک مهاجر شول، تر پدر شول ګاونډي هېوادونو ته، ایران پاکستان ته، هلته چې افغانان سره څه وشول، په پولو باندې د افغانانو سره څه وشول، دا د هیچا نه پټ نه دي. دا که موږ ووایو چې مجاهدین د اسلام دپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړی دی، نو دغه شیان چې په افغانستان کې وروسته په اتم دسمبر پیښ شو، دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا هیڅ اړیکه نه درلودله کومې کړنې چې د خلکو ترسره کړلې.
لال صاحب که په ټوله کې دې تراشو، پښتون صاحب هم وویل، قاضي صاحب هم وویل، تاسې هم وویل، یعنی چې هم هغه کسان چې د ثور کودتا یې وکړه، او هم هغه کسان چې د مجاهدینو ځینې ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته ورسېدل او بیا د جګړو لامل شول، یعنی دوی پړ دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو چې کوم قربانۍ ورکړي، د دوی د کورنۍ لاس د دوی ګریوانونو ته وروګو دی. اوس د انتقالي عدالت موضوع چې دا چې په وار وار د بشر د حقونو مدافعین کوي، دا تر کومه پورې په اوس مهال کې د پلي کولو وړ دغه
خواشنۍ سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشوله او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوی وی او د انتقالی عدالت پروسه که پلی شوی وی دغه نن کومه بی بندوباری چې منګه وینو او یو ځل بیا منګه د بحران طرف ته لاړلو منګ به نن د دې شاهدان نه وو په خواشنۍ سره. په همغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزی صاحب مشري کوله هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې دخیل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې وه د دغو دخوانه د هم د کورنیو هم د بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله. دغه پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله که چېرته په همغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوی وی هر چا به د خپلو کړنو ځواب ویلی وی. د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په اعدام شي او یا د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا د نورې د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي، بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي، کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي، کوم جنګي جنایت رامنځته شوي وي، هر څوک باید د هغې ځواب ووایي. او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنیو په لاس کې دی چې د دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي، آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي. خو په خواشنۍ سره دغه پروسه مخکې مې چې اشاره وکړله دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بالاخره همغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغې پر زیات دي چې هغې د دغه خپلو کړنو ځواب ویلی وی، هغې برعکس امتیازات واخیستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدلو اصلا تصور نه شو کېدلی. نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا موږ افغانان بېګناه افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه موږ بیرته روان یو. په د پنځلسمې دورې چې موږ فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی و که به نه و، هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی وی، په هغې باندې مرچک او مالګه نور هم ودوړول شوه او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی، بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب و هغه دغه قانون توشیح نه کړ، امضا یې نه کړ، خو ولسي جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله. په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغه دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې خو زموږ غږ چا ونه اوري.
پښتون صاحب ستاسې خپم ورکې راکاګل شوه دې موضوع کې، تاسې هغه مهال د دغه ولسي جرګې غړي وای په دغه قانون چې تصویب شو؟
تاسې وګورئ تورمن صاحب چې په پنځلسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې که څه هم ډېر کسان په دې عقیده دي چې پنځلسمه دوره نسبت شپاړسمې اولسمې دورې بهترتره او بااعتباره دوره وه، انتخابات یې هم پاک وه، ګوره د ټولو شانو باوجود چپ او راست رهبری ټوله په هغه دوره کې موجود و او برحال وکیلان و، خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و، خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و، محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطار کې و، او دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی صاحب و رنجبر صاحب و او یو نیم علومي صاحب و، دا ډزې ټول هلته موجود وې. نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشیح کولو کښې علاقه درلوده، ځکه چې په دواړو طرفو کښې داسې کسان وه چې هغه بشر او د جنګ ناخذین وه. نو هغوی کوشش ډېر دا وو د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون په هر ډول
پښتون صاحب په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده نشته مونږ سره فقط په یوې لنډې جملې سره راټولول غواړو د دې باس هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانی اشتباهګان یو ځل بیا تکرار شي نو څه کول په کار دي چې دغه تېروتنو ته بیا ور ونګرځو
زما پاکی در بدنی جمعی در افغانستان سر استراتژیک تورن او امنیتی تورنون امضا کړی دی تقریبا اکثر در ملی جمعی په همدې اساس باید دی خپلو ټول تعهدات ته ژمن اوسي افغانستان نظام په تیرو شلو کالو کښې په یو ډېر ښه طرف لاړې مخته د نظام اساسات کښېښول شوله حکومتو څه خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده موږ ته نظام مهم دی دنیا باید د دې نظام شا ته ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا نظام یو ځل بیا د نوي لسیز په سرنوشت ګرفتاره شي ځکه نظام د 30 میلیونه انسانانو مربوط دی نه د یو شخص پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین الملي ټولنې وظیفه دا ده چې د نوي لسیز سرنوشت په نظر کښې وساتو او پرې نه ږدو چې دا نظام خراب شي که څوک داخلېږي حکومت ته خدای دې راولي خو د نظام د خرابېدو اجازه به چا ته ور نه کړو
ډېره ډېره مننه کوم قدرمن اوریدونکو زموږ د دې اونۍ 15 دقیقې پروګرام همدومره وو له خپلو درنو میلمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شان د ولسي جرګې د پخواني غړي ښاغلي خالد پښتون او د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان له مشر ښاغلي لالګل لال نه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړ
شمارا مال خوب راغلی تم کم سیو سن شمارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سن شمارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغل خوب راغل کت چرت په خوب کې راشه مال به خوب رات لکت چرت په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغلې خو خبر نن صد پارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے تاچ بما تا وی چیا یارا مال خوب راغلی زود کی غم دلدار مال خوب راغلی زود کی غم دلدار مال خوب راغلی تم کم خیرو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی